کو بیا هم خراغ لای دغه ساعت بحث په کونړ کې له زلزلې وروسته وضعیت ته ځانګړی شوی دی. تاسو په خبرونو کې واوریدل چې په کونړ او دغه شاوخوا سیمو کې تیر شپه زورور زلزلې سلګونه کسان مړه کړي دي. مرګ ژوبله په کونړ، ننګرهار، لغمان، نورستان او پنجشیر ولایت کې پیښه شوې. د ژغورنې هڅې لا هم روانې دي خو وروستۍ نه دي. ولې دغه زلزله مرګونې وه؟ څه وشي چې د ژغورنې هڅې معیاري په مخ ولاړې شي او تر ځمکې لاندې بند خلک په ښه ډول راوویستل شي؟ له زلزلې وروسته ویره څنګه له منځه وړلی شو؟ له رواني پلوه خلک څه ډول ډاډ ترلاسه کولی شي؟ د ازادۍ راډیو دا بحث مو همدې مسلو ته ځانګړی کړی دی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د پولیټکنیک پوهنتون استاد پوهان ډاکټر امیر محمد موسازی او په بریتانیا کې ډاکټر عبدالغفور رحیم. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته زنګ را وهی او د دغه موضوع په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړئ. لستډیو سره د تماس شمیرې درته اعلانوم. اوریدونکو کولای شئ چې اړیکه ورته ونیسئ. کاډاری کې واس نل ریلان اړیکه یا مسکال وکي موږ به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسو. دا شمیره ده 00 400 22 112 15 41. لنی کمر غچ تخنیکی همکار طاهر خان اشاره کوي چې دواړه میلمانه هم سټوډیو سره وصل دي. پوهان صاحب مسازای اول به تاسو ته راشو، دغه د زلزلې په تخنیکی اړخ باندې بلک زره تام شو، دغه د کونړ سیمه چې زلزلې لړزولې دي، آیا په خوا هم له تاریخي پلوه کتو 13 لسیزو ته وګرځو دغه زلزلې په دې سیمه کې شوی یا په کونړ کې شوی او کوم تاریخي ثبت یا ډیټا لري؟
بل السلام علیکم تاسو ته سلام او تاسو ټول اوریدونکو ته سلام. لومړی خو غواړم چې تسلیت ووایم د غزنی د شهیدانو او د زخمیانو کورنیو ته چې کونړ په زلزله کې شهیدان شوي دي او زخمي شوي دي. دوی سره په دې غم کې ځان شریک کړم. خدای د شهیدان په فردوس جنت کې او زخمیانو ته عاجله شفا ورکړي. نو خاطر دومره ویل شم زه چې هو دغه سیمه چې دغه مرګونې زلزله پکې شوېدا دا سیمه د تکتونیکي حرکاتو د لحاظ فعاله سیمه ده. په دې سیمه کې دوه ژورې ماتې دي چې یوه د سپین غر ماتې ده، بله د کونړ سرچپه ماتې ده. چې دغه د دغې اوسنۍ زلزلې دا مرکز هم د کونړ ماته ته نږدې ست شوی ده. د تاریخي لحاظ تاسو ویلې، بلې ما ته دقیق تاریخ نه ده معلوم، بلې تقریبا د 10 کاله یا زیاتو کم په دغو مودو کې یو بله هم دا رقم تباه کوونکې زلزله او مرګونې زلزله په دې سیمو کې پېښه شوې وه.
بله، او پوهان صاحب تاسو د تکتونیکی ماتو یادونه وکړه او ویل چې په کونړ او دغه سپین غر کې دوه ماتې موجود دي. راځي اوریدونکو ته لږ زره واضح کړو چې دا ماتې څه ډول په ساده الفاظو ویلی شو. دا د ځمکې په تل کې کندې دي، د ځمکې په تل کې خالیګاوې دي، څنګه داسې په ساده الفاظو ویلی شو؟ اول دغه تکتونیکی کندې چې دي یا دغه کومې خالیګاوې چې دي دغه د زلزلو لامل ولې کیږي؟
بله هو دا خو د تکتونیکي سلاګانې دي تاسو دقیق وایئ. په دې باندې به رښتیا هم تکتونیکي ماتې هغه ماتې دي، دغه هغه درزونه دي چې په د ځمکې په قشر کې دا د ځمکې په بهرنۍ برخه کې دا بهرنۍ برخه یې په دوه برخو باندې ویشلې ده. درزونه دي، دا لوی لوی درزونه دي چې ریشای عین تر د ځمکې تر مان تله پورې رسیږي. د ځمکې د دغې وسطي قسمت پورې ریشه رسیږي او په دې امتداد باندې دا د ځمکې بلاکونه دا دواړه خواوې چې د دې درز اخوا او دې خوا پکې دي، دا متحرکې دي، حرکت کوي. یو قسمت یې ورته خوا حرکت کوي، بل قسمت یې بلته خوا حرکت کوي، یو په افقي توګه یو قسمت یې مخامخ حرکت کوي، بل قسمت یې معکوس حرکت کوي. نو د دغو حرکتونو په نتیجه کې د دې ماتو په عمق کې
بله پوهان صاحب
یو تعداد بله
و استاسو اړیکه سم نه ده، نه پیګم چې ځای مو بدل را بدل کیږي او که څنګه د غړیک مو کله سم وي کله سم نه وي. دغه د ټکنیکی یا د ټکتونیکی ماتو په اړه باندې مو چې کوم معلومات ورکړه، هغه دا دی چې تاسو وایئ چې په خالیګاو کې دوه ډوله حرکتونه، معکوس حرکتونه رامنځته کیږي، او کله چې دغه معکوس حرکتونه یا دغه غلطه بندښت رامنځته کیږي بیا نو د زلزلې لامل کیږي. وروسته به لږ واضح کړئ که تاسو لږ ځای بدل کړئ. تخنیکي همکار به در سره خبرې وکړي. زه به د ډاکټر صاحب عبدالغفور رحیم نظر واخلم چې دغه غلطه خو اوس د ژغورنې هڅې هم روانې دي. ډاکټر صاحب تاسو هم ستړي مشئ، ځینې سیمو ته د ژغورنې ټیمونه هم نه دي رسیدلي. دغه د ژغورنې ټیمونه هم که تخنیکي کسان نه وي نو کله ناکله هغه مرستې متاسفانه چې ډېرې مؤثرې نه تمامېږي، خصوصا هغه وخت چې خلک تر خاورو لاندو پټوي، نو هغه روغتیایي سپارښتنې هم ډېرې مهمې دي. غواړم په سر کې له روغتیایي پلوه د لومړنیو هڅو یا لومړنیو کومکونو لاندې سپارښتنې ستاسو په حواله واورو، بیا به وروسته په هغه رواني اړخ باندې هم تم شو چې د رواني پلوه څنګه خلک ډاډمن شي، ځکه شپه را روانه ده، له وړاندې نه تیاره شوې ده او ښځې ماشومان په کورونو کې دي او ویره ورسره ده د نورو ټکانونو.
سلام ټول دوستانو ته، او خدای دې د زمونږ د وطن شهیدان وبخشي او زخمیان ته دې خدای عاجل شفا ورکړي. مهمه خبر دا ده چې کله چې طبیعي واقعات پیدا کیږي، په دې طبیعي واقعاتو کې په اوله مرحله کې دوه نوع ضرورتونه موجود دي. اول دا ده چې طبیعي انساني ضرورتونه دي. فرض مثال چې زلزله کیږي، د خلکو کورونه ورانیږي، د خلک تلفات ګوري، او د هغې په نتیجه کې دا تلفات کیدای شي انساني اوسیږي، او یا دا چې د حیواناتو د لاس ورکونه، د کور د لاس ورکونه، د مال د لاس ورکونه ده. نو دا یوه برخه ده. او دوهمه برخه به وروسته لږ شانتې چې باید ورته سړی متوجه شي د دغه رقم زلزلو یا نورو طبیعي واقعاتو نتیجه کې څه رواني مشکلات خلکو سره پیدا کیږي، دا دوه مرحله ده. زه به داسې لاندې په دې اوله مرحله باندې را وګرځېږم چې هغه دا ده چې په اوله مرحله کې باید هغه څوک چې په هماغه ځای کې دي هغو باید د دې خلکو سره په فوري ډول سره کومک وکړي. او دا کومکونه چې دي یوازې دا نه دی چې دوی فرزند لا شي هلته د خلکو سره دې دی نه چې واده پوښتنه وکړي او کومک باندې شروع وکاندي. مهمه دا ده چې په هر ځای کې چې کومک کیږي باید د خلکو هغه کلتوري او د هغو هغه مذهبي کوم اصول چې دي هغه باید په نظر کې ونیول شي، او دغه کلتور ته ډېر زیات احترام وشي چې خلک ځان مسؤول احساس کړي. دوهم مرحله دا ده چې دا خلک په فوري شکل باندې ډوډۍ ته، کالیو ته او سرپنا ته ضرورت لري، نو دا شی باید دو سره فوري شکل باندې دو ته سره کومک وشي. او د دې په څنګ کې باید که چېرته امکانات موجود اوسېږي نو باید دو سره کوشش وکړي چې هغه کسان چې بند پاتې دي د خاورو لاندې یا د کوټو لاندې بند پاتې دي او ژوندي دي هغه را وایستل شي. د ماشومان او ښځې باید مسؤول ذهن ته انتقال شي. او دا شی چې دی دې پسې د درېیم مرحله کې فرزند دا خلک کالیو ته ضرورت لري، د اکسیدوزي ته ضرورت لري. دا ټول شیان چې دي دا باید دا دوستان شاوخوا خلک کې ورسره وکاندي که امکانات ورسره وي، او تر څو چې حکومت راځي، ځکه تر څو چې حکومتي سیستم راځي او په داسې یو مشکل ځای کې لکه کونړ چې دی دا ممکن وخت ونیسي، او داسې شاید زر هم نه اوسېږي. نو د محلي خلکو کومک کول دا په دې مرحله کې ډېر زیات مهم دی.
بله، ډاکټر صاحب یو بل موضوع هم دلته راولاله شوې ده چې پروختون کې داسې ویل شوی چې پروختون کې حکومت کسان چې انتقال شوی دي ټپیان دي د درملنې لپاره د دوی په منځ کې وای خځې نسته. د افغانستان ټولنه خو تاسو پیژنئ چې دودیزه ټولنه ده، کله ناکله په دې زلزلو کې د نارینه یو څه مخکی وزی مثلا منډه کوي او بیا خځې پات کیږي او خځو سره ماشومان هم وي مثلا دوی سره د ماشومانو غم هم وي څه لامل دی آیا خځې روغتون ته فکر کوي نه د انتقال شوي او کنه خځې ممکن خدای مکړه ډېرې په هغو کسانو کې وي چې تر خاورو لوټو لاندې شوي وي ستاسو په نظر لامل څه دی ځکه داسې راپورونه ویل شوي چې راغلي چې هغه روغتونونو ته چې کوم ټپیان انتقال شوي دي په هغو کې ښځې ډېرې نه تر سترګو کېږي نارینه ډېر دي پکې
زه داسې دقیقا پرې نه پوهېږم چې زموږ کلتوري حالت په هغې منطقه کې په کوم حالت دی مګر تر کومې اندازې پورې زه د یو پښتون په صفت باندې پرې پوهېږم هغه دا دی چې ښځې نسبت نارینه ته ډېر مهربان دي او هغه کوشش کوي چې خپل بچي ته نجات ورکړ دی او هغه وباسي او زیات د عواطف د لحاظه هسې پذیره دي او دا کېدای شي چې د دې سبب شي چې هغو لږ شانتې ځکه دا خو د څو دقو یا څو ثانیو خبره ده نو دغه یوه دقه تاخیر چې دا دوی کوشش کوي چې خپل بچي وباسي او دا سپین ږیري سره کومک وکړه اندې کېدای شي د ښځو تلفات زیاتره اوسېږي او دوهمه خبر دا ده چې متاسفانه ښځې چې کېدای شي یا ښځې چې ډېر شدید زخمي شوي نه اوسېږي فامیلی کوشش وکړه چې په محلي شکل باندې په مغزي کې څوک سره وکړي او شفاخانه ته انتقال وکړي دا امکانات هم شته دي
کور ودان او تاسو اتمن ډاکټر صاحب منابع لري کونړ کې د روغتیايي کارکونکو په منځ کې د ښځو رول د محل څومره د پام وړ دی آیا فکر کوي چې په اسداباد او د غرازو ولسوالیو په کلینیکونو کې خزینه کافی ډاکټران سته او کنه هلته د خزینه ډاکټرانو کمی محسوس دی تاسو داسې ملګري دوستان لري چې له کونړ ولایت نه معلومات لري
تر کومه اندازه پر چې کونړ ولایت نه خبر ما وته تماس وکړل نه ما نه تر زما دوستان چې رواني تکلیفونه لري او هغه ما سره تماس کړي او زما تر کې نه خپل دوستان ته توصیه کوي چې ما سره تماس ونیسي او زه ویډیو کال د لارې یاده تلیفون د لارې دا هو خزینه او نارینه مریضانو سره خبرې وکړم او هغو سره هغو ته مشورې ورکړم نو دا داسې معلومېږي چې هلته لکه چې د ښځو کارکوونکو تعداد ډېر محدود دی او دغه محدودیتونه چې دي خو مسلمان په کابل کې موجود دي مګر په هغه چې منطقه کې کتلو کوم که زنانه صحیح کارکوونکي موجود اوسېږي
وکور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامت اوسئ او ریدونکو ته هم نوبات ورکو ورسره باندې کوونی سي برت رازو پوهان صاحب موسازی ته پوهان صاحب زغوارم هغه مخکنی خبر دوام پیدا کړه چې مخکې د زلزلې په عواملو خبرې کولې او هغه ټکنو تکی هله کوم چې سامه تلفظ کم ما ته باندې خبرې کول چې د زلزلې لامل کیږي بیا مو اړیکه سم نه و نو کله سره لک تام شي چې دغه زلزلې ول رامنست کیږي عام او خلکو ته دغه بس لک زره وازی شي بیا براش چې د کونړ زلزلې ول مرګونی و د زمکه پتال کې څومره جوړه و او د زمکه پتال کې د زلزلې جوړوالی څومره د زلزلې په شدت باندې اغیز لري
بله زلزلې خو نو مختلف عوامل لري او مختلف دي زلزلې تکتونیکی عوامل لري مګماتیکی عوامل لري د ځمکې قشر یو ځای کې لاندې پکې خالیګاوې پیدا کیږي ګودالونه رامنځته کیږي سقوط منځته راځي چې محلي زلزلې ترې راپیدا کیږي حتی د مصنوعي انفجارونه د تجربې چې کیږي دا د سلاد جوړولو په اعتبار د بازي نور او اتمی انفجارات د ځمکې لاندې کې قوي دا محلي موضعي زلزلې را منځته کولای شي ولې مرګونی زلزلې او هغه تباه کوونکې زلزلې دغه دوه ډوله زیات اهمیت لري چې یو تکتونیکي هغه لري منشأ لري بلې د مګماتیکي منشأ لري تکتونیکي منشأ هغه د هغه زلزلې دي چې دغه لکه ما چې مخکې ویلې ده عميق او د جوور او مات او د جوور درزونو په بل حساب چې ساده وایو چې د ځمکې تر قشر کې جوور درزونه د شریشي عین تر مانتل پورې د ځمکې در مانتل پورې رسیدي د ځمکې دغه وسطي برخه پورې ریشه رسیدي او په دې امتداد باندې د دوه درزونو په امتداد باندې هغه دواړه خواوې قسمتونه چې سره بیل شوي دي یو د بل په مقابل کې په حرکت کې دي، سره یا سره بیلیږي لري کېږي او یا سره سولیږي سره نږدې کېږي. نو د دغه سولیدلو په نتیجه کې بعضې طبقات په عمق کې قاتېږي، قات شي تر په حرکت کله چې دا حرکت موجود وي دغه طبقات سره قات شي، لکه لګی یو لمده لخته چې تاسو راواخلئ غواړئ چې دا ماته کوي او داسې سره قاتوئ، دا طبقات هم داسې سره قات شي د سلهاوو کلونو په تېرېدو سره د دغه چنګ ځای کې د دغه انحنا چې لري دغه انحنا قسمت کې دلته انرژي جمع کېږي سلهاوو کلونه پ تېرېږي، نور زیاتي دغه د ځمکې طبقات توان د دې نه لري چې دا انرژي وساتي. یو دم ماتېږي دغه طبقه او دغه بلاک یو دم یو خوځښت یو قوي خوځښت رامنځته کوي او د دې قوي خوځښت په نتیجه کې زلزلوي امواج ایجادېږي او بالاخره سطحې ته رسېږي او سطح کې د دغسې تباهیو د دغسې ورانیو سبب ګرځي. او یو مګماتیکي زلزلې دي. مګماتیکي زلزلې هغه ده چې د ځمکې د عمق نه د تل نه مذاب مواد، تاسو باید په دا واضح ویډیوګانو پوینئ، دا اوسني ولکانونه چې فعال وي مذاب مواد د ځمکې د راوځي، هلته د ځمکې د تل نه دغه مذابه راپورته کېږي کرار تر یو ځای پورې چې رسېږي. دلته ځان د پاره ځای غواړي چې خالي کړي، دغه ځای چې خالي شي بیا یو پولس ورکوي، یو مومنت کې یو حرکت کوي، دا مذابه پورته راځي او په دغه وخت کې هم شدید ټکانونه ایجادېږي چې دا تباه کوونکي ټکانونه دي او د زلزلې باعث کېږي. د زلزلو هم معمولا زیات وي، کله کله تر حتی د عمان تر قشره پورې بهرني قشره پورې رسېږي، کله کله حتی موږ تکتونسټیر ورته وایو چې د مانتل په دغه بهرنۍ برخه کې دغه طبقه موجوده ده او ډېره فعاله طبقه ده. تر دې پورې هغه وي تر 200 کیلومتره پورې، تر 250 کیلومتره پورې هم لري، تر 500 شپېتو اتیاو. دغه زلزله چې په کونړ کې شوې ده، دا د زلزلو د سب سټیشنونو چې جهاني دي او ما داسې معلومات ترلاسه کړي دي، د 3 کیلومتره پورې دا هم لري چې دا دې له شکه تکتونیکي منشأ لري. دلته مذابه او مګما نه ده راپورته شوې، دلته فقط دغه د ځمکې طبقات شلېدلې دي، سره هغه طبقات چې په کلونو په کلونو شاید سلهاوو کلونو سره قات شوي وي، قات شوي وي، نورې زیاتي اوبه نه ده رسېدلې چې دا انرژي تم کړي. هغه انرژي دوی مات شوي دي او هغه انرژي ازاده شوې ده او دغه زلزلې رامنځته کړې ده. نو څومره چې د زلزلې عمق د موقعیت عمق یعنی اپیسنتر هغه مرکز هغه وي دا پورته وي، هممره تباه کوونکې ده او مخربه ده، ځکه چې هغه شدت ټکانونو شدت امواجو قوي امواج سطحې ته راانتقالیږي او بالاخره د ودانیو د سرکونو د بندونو د دېو د تخریب باعث ګرځېږي. زه کولی شم ووایم چې په کونړ کې دغه د دې زلزلې دغه 1.1 هغه لري، دا درشتر درجه ده، دا دومره ډېره ده په یو حساب باندې ډېره ده، ولې دغه عمق دپاره بېخي ډېره ده. خو دا چې ډېره تباه کوونکې شوې ده، دلته دا علتونه دا دي چې دا سیمه غرنۍ سیمه ده، دلته په دغه کې په اړخیو کې او په دغه سې په میلانداره سیمو کې کورونه او کلي جوړ شوي دي او هیڅ نوه هغه اساس او هغه معیار چې د زلزلو دپاره د زلزلو د قانونو په مقابل کې ودانۍ باید آباد شي، دا زموږ په کلو کې په افغانستان کې بېخي مطرح نه دي. د چا سره بېخي ده دا سوال نشته ده چې زه دغه کور جوړوم، دا کوم وخت کې زلزله شي زه باید د دې کې کوم تدابیر ونیسم چې دا کور سم جوړ کړم. نو بنا ما لیدلې هغه سیمه مې ډېره لیدلې ده، نورستان کې په کنړ کې په دې ځای کې ګرځېدلې یم، دا منطقې مې لیدلې، دا کلي کورونه یو په بل باندې په سیر داسې یو په بل باندې جوړ شوي دي. بعضې کورونه به زلزلې وران کړي، بعضې کورونه هغه د پاس کور چې پیرولیدلی ده شاید د لاندې کور باندې ورغورځولی وي. د بلې خوانه دا د غرونو اړخي دي، غرونه جګ جګ دي، پاس سرو کې غټ غټ ګټونه شته دي، لوی لوی تیگی دی ممکن هغه تیگی هم رغړېدلې وي او رغړېدلې وي په بعض ځایو کې چې په کلو باندې مسیر رغړېدلې وي په کلو شوی وي د کلي سره خراب کړي او دغه تباهي یې رامنځته کړې وي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. ډېره مننه. راځي اوریدونکو ته نوبت ورکو چې اوریدونکي هم غواړي په دې خبرونه کې برخه را سره واخلي. یو اوریدونکي بره واخلو. ستړي مشي تاسو ازادي راډیو اوري. د کونړ له زلزلې وروسته وضعیت ځانګړی شوی بحث او دوه میلمانه را سره دي چې یو د پولیټکنیک پوهنتون استاد دی را سره پوهان مسازی او دغه راز ډاکټر صاحب له لندن را سره دی. ډاکټر صاحب رحیم
قربان سم محترم اسد الله الدین صاحب سلامونه تا ته د ازادۍ د ټول محترم اوردونکو ته تمام مقدار پاک دې چروغ جوړ به
کور ودان سلامت اوسئ. زموږ دایمي اوریدونکو ستړي مشي اتل صاحب تاسو د کونړ زلزلې په اړه څه وایئ؟ رات
الله مو خوشاله کړو. سلام الدین صاحب محترم ساتي مېګونو تمام خدای پاک دې شهیدان ته جنت فردوس ورکړي. ډیر اعظم جنونی کې پېښو والا جل جل راهو دې چان ته محترم الدین صاحب حاجل شپا ورکړي. لوګین صاحب محترم از مر د خپل حکومت غوښتنه ده کتم حکومت خپل کومکونه وکړه. ډیر ځینې خوشاله منندوی یو محترم اسد الله الدین صاحب د حکومت ته څنګه باید موږ هم افغانانو د دغه زلزله د پولیس سره خپل تر واسو اندازې کومک وکړو. خو محترم اسد الله الدین صاحب پر سوشل میډیا باندې چې ما ځینې انځورونه ولیدل د ډیر ورته خواشینی سره بدبختانه یو لوګین صاحب محترم از مر ته د رسنۍ دغه چې ژورنالیستان لکه تاسو غونډې رسنۍ مثلا یا نور رسنۍ دا ژورنالیستان خو باید د سیمې انځور خلکو ته مثلا وروښوي چې تر کوم تلفات رسیدلې دي. یو لوګین صاحب محترم د سیادی افغانانو بدبختانه په خاله رسنۍ کې چې ما ولیدل ویډیوګانې د کولې د کالته اکثر کسان چې درخواست لاندې لوګین صاحب دلته دی ویډیوګانې کې چې مثلا تای په دغه منډ کې دا شي پیښ شوی دي دوه کسان تر لاندې لوګین صاحب محترم ما د عام افغانانو څخه د یو کشر په صفات دا غوښتنه ده چې په لحاظ د خدای ته داسې ځای کې تاسو باید یو د بل سره کومک وکړي یو بل د خاور سره وباسي نه دا چې مثلا تاسو په ټلیفونانو باندې بوخت ځان نه وساتي ویډیوګانې کوي دلته مسلمانان تر خاور لاندې دلته دی ویډیوګانې کوي. لوګین صاحب ډېر دغه ویډیوګان والا خواشینی کړم چې موږ افغانان په سال کې هلته تر خاور لاندې دلته موږ ویډیوګانې کوو. باید داسې چمونه چې دغه زلزله پونې سره کومک وکړي لوګین صاحب که د پیسو د نگاه څخه که مثلا هلته خلک نږدې دغه څه کومک ورسره وشي پر دغه باندې باید ویډیوګانې جوړې نه سي لوګین صاحب ځکه دا چې دي مسلمانان د کومک لپاره باید چاله ته ورشي د ویډیوګان لپاره خو باید چې خصوصا بخیب خلک ورنه سي لوګین صاحب.
خیر یعنی یوازې خبریالان یا هغه کسان چې همدغه کار دی دا کار وکړي هم خلک باید تاسو وایي چې ویډیو ونه کې باید سملاسي مرستو باندې یا ژغورنو یا پلټنو مرستو باندې لاس پکار شي. اتل سي داسې راپورونه هم راغلي چې لومړیتوب ګواکې نارینه ته ورکول سوی دی. د درملنې په برخه کې هغه روغتونونو ته چې کوم ټپیان انتقال شوي دي هغوی کې وایي تر ډېره نارینه دي. داسې ښکاري چې ښځې او ماشومان تر ډېره قربانیان دي او هغه کسان دي چې تر خاورو لاندې بند پاتې دي. ستاسو په نظر د دې لامل څه کېدلی شي؟
لودین صاحب محترمه واقعا زلزله خونو د شپې سوی ده نو خامخا خلک چې نور په خو باندې بده وای شاید نو اکثر قربانیان چې دی واکنه مشیدي او ماشومان به خیده اندازې ذاتی زکه کده ورې سره ولودین صاحب مرسته سي بهتر معلومات سي چې هغه اکثر انسانان چې دی د کور به وتلی وای په خپل کاروبار به بوختوي نو دغه بدبختانه چې راکم پیښه مې تصویر د شکر مې تصویر د لودین صاحب تلپاتې اکثر لکه تاسو ول واکن شیز او ماشومان دی دی نو باید حکومت توجه وکړي چې هغه کسان ته لمرتو بار کې څوک ډیر زخمی او د شهیدان په بخش کې لودین صاحب محترم از حکومت ته غوښتنه ده چې مثلا دغه شهیدان د پاره کفنونه دی برابر کې مثلا دغه تدابیر دی ورته ونیسي ځکه اکثر د افغانستان وګړي چې دی لودین صاحب محترم مسکینان د خوران د کفن پیسې هم کسان بالا کزین کسان لري. لودین صاحب حکومت باید د کسان سره مرسته وکړي او دغه خیریه بنسټو علاقه مکونه ورسره وکړي. لودین صاحب کا سایه دی ته مدامخ چې هغه په هرات ولایت کې زلزلہ وسول دلته په هلمند ولایت کې په کندهار ولایت کې په ډیرو ولایتو کې شاهد یم چې د حکومت تر په څخه ځینې سندخان کې ټول ټول د سندخان ته کده چې لا افغاني په واسطه کې 15 افغاني په واسطه کې شل افغاني په واسطه لودین صاحب نو دغه سندخان ته به خلکو راچولې دا حکومت دا ویړلې په هغه زلزلہ زپلې وې شل کوم وی نه چې پر سابیا په یل کې پر ولایت کې سندخونه کې شو چې د عادي افغانان به مثلا خپل واسطه اندازې کړي شهر ته په واسطه هغه مرسته شي کې لودین صاحب.
بله کور ودان اتل سلامت اوسئ. ډېره مننه چې اړیکه مو ونیوله. اوریدونکو د کونړ د زلزلې په اړه ځانګړی بحث اوري. بیرته راځو خپلو میلمنو ته. ډاکټر صاحب دغه له اولې زلزلې وروسته پرله پسې ټکانونه هم شوي دي او دغه راز د ښځو ماشومانو یادونه وشوله. دوی سره یو ډول زلزلې وروسته ویره هم موجوده وي ځکه موږ باندې هم دغه ماشومتوب تیر شوی. دغه پیښې مو لیدلې دي، زلزلې مو لیدلې چې د زلزلې وروسته یوه واهمه وي، یوه ویره وي چې اوس ګوا کې دغه د بیا زلزلہ کېږي زکال ته تلفات هم وی قربانیان به هم وی نو د دغه ویره د لمنځوړو لپاره یا د فضا د ډاډمنولو لپاره یو څه پکار دی چې خلک بیرته جرأت وکړي لار سي خپل کورو ته خپل مینو ته یا لک تر لګه هغه یو څه رواني حالت خشي تکیه شي نو تاسو په دې رواني برخه کې هم کار کوئ تجربه لرئ ل زلزلې وروسته رواني وضعیت د کنټرول یا قابو کول لپاره څه کول پکار دی او په دې برخه کې څه سپارښتنه لرئ ډاکټر صاحب
مهمه خبر دا ده چې پس دا طبي حالتونه نه لکه زلزله او یا سیلاب چې راځي دا دوا عکس العمل طبي د انسانانو عکس العمل دی چې او هغه فوري عکس العمل دی یا بیلنه عکس العمل دی او دوام چې دی دا هغې وروسته یا په اوږده موده کې عکس العمل دی نو په اوله مرحله کې زیاتره ټول انسانان سره یو شاک پیدا کېږي یو نو یو نو حالات ورسره پیدا کېږي دا څه شوي دي نه پوهېږي چې دا څه روان دي او زیاتره د عاطفي لحاظ یا د فکري لحاظ دو په دغه حالت کې چې ټاپېره یو څه کوي مګر په دې باندې نه پوهېږي چې څه شوي دي یا فرض یو تعداد چې فورا عکس العمل ښایي او دو فرض چغې وایي جاړي ځان وشي دغسې یو حالت ورسره پیدا کېږي او یا ځینې سره بیخي داسې یو حالت پیدا کېږي چې چپ پاتې شي هېڅ نه پوهېږي همداسې شاوخوا ګوري بېدلې چې څه ووایي یا پوه شي چې څه چل دی ویره معمولا ډېر معمول شادی په دې کې اما وروسته وروسته بیا په دې خلکو کې دغه خفګان حالت او غمګینۍ حالت او د دې کوم زلزلې یا کوم طبیعي آفت چې راغلی دی په دې خلکو باندې د هغې په عم باندې یا په جوړتیا باندې پوهېږي او د هغې په نتیجه کې دا اشخاص د ژوند مشکلاتو او د کوم شی چې د لاسه ورکړی دی او د کوم شی چې دو ضرورت ورته لري د هغې باندې فکر کوي چې بیا هغه په دو باندې عمیق تاثیر کوي نو په ابتدایي مرحله کې چې دو دی دو هغه ابتدایي کومکونو ته ضرورت لري چې دا معمولا په اته څلوېښت ساعته څلېرېشت ساعته څلوېښت ساعته تر دوه اویا ساعت پورې دا خلک کومک ته ضرورت لري دو سره باید دو ته باید ډاډګیرنه ورکړی شي دو سره باید خلک وسیږي چې ورته یوه لارښوونه وکړه چې چېرته لاړ شي څه وکړي او که چېرته زخمیان اوسېږي د هغو زخمیان شفخانو ته انتقال شي دا مهمه ده چې زخمي ښځه ده که نارینه دی که ماشوم دی که زور دی هر څوک باید په طبیعي شکل باندې دا حق وساتي چې باید شفخانې ته لاړ شي هلته تدعیم شي دا چې متاسفانه د ښځو او د ماشومانو تعداد په شفخانو کم دی او د عدله او زیات دی دا خو ډېر تاسف وړ خبره ده نو کېدای شي یو تعداد خلک داسې فکر کړي چې شفخانو کې نارینه نشته ښځه نشته دی او موږ خپلې ښځې نارینه ته نه ښیو البته دا خبره هم ده مګر په هغې وطن کې متاسفانه ده یو لوی کمپیوټر دی چې نه یوازې په وړو کلو او بانډو کې لکه کوم کلی چې وران شوی دی په هلته دی بلکې په لویو ښارونو کې هم صحیح خدمات ښځو ته اجازه په آزاد شکل باندې نه ورکول کېږي او د هغو فعالیتونو باندې محدودیتونه جوړ شوي دي چې دا په ټول مملکت کې یو غیر قابل تحمل حالت دی چې رامنځته شوی دی او دا باید د منځ د جګړې چې په آینده کې دغسې یو غیر قابل تحمل حالت پیدا نه شي او خلک په اطمینان سره خپلې ښځې لورګانې خویندې وویشي شفخانې ته او هلته د تداوي اعتماد کې وکړي او هلته صحي کار کوونکي ښځې اوسېږي چې خلکو سره کومک وکاندي
بله او ډاکټر صاحب د ژغورونکو ټیمونو په ډله کې مثلا دغه د ژغورنې کوم ټیمونه چې تللي دي هلته تر خاورو لاندې بند کسان را باسي. دغه پیښې خو په افغانستان کې ډېرې کېږي. زلزلې وشوه د هرات زلزله، مثلا د پکتیا د ګیان ولسوالۍ زلزله وه څلور کاله کې درې کاله مخکې. د ژغورونکو په ډله کې څومره د ښځو موجودیت یا د ښځو حضور مهم دی؟
په ګروپ کې دا ټولنه مسام نیم ضرورت دی، ځکه چې کله چې زلزله کیږي زیاتر متاثر شوي یا هغه څوک چې دا ضربه خوري هغه ماشومان ښځې او ښځې دي. نارینه کمتر د دې واقعاتو قرباني کیږي، مخصوصا په دغه ځایونو کې چې دغه ځکه چې ښځې د عاطفي لحاظه زیاتره مهربانه دي، زیاتره خپلو بچو باندې، خپل اولادونو باندې، خپل خپلوانو باندې توجه کوي او هغو د دغه شکل واقعاتو سره د خطر سره ډېرې مخامخ دي. نو که زه ووایم چې 50 کسانو کې باید ښځې اوسېږي، دا مبالغه نه چې کم امید اوسېږي، یعنې ښځې باید ډېر عمده رول ولري چې هلته د هغه چا سره چې هغو په دغه لوی
کور ودان. ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی راخلو سټوډیو سره وصل دی، ستړي مشي. تاسو د کونړ د زلزلې په اړه ځانګړی بحث د ازادي راډیو نه اوري.
سلامونه لوجین صاحب محترمه.
علیکم السلام، ستړي مشي.
او مننه روغ اوسئ. مې مرود سلامونه وایو. مرلي احمدی هم بغلان مې زنګ ولای.
محمد نبی ورور بغلان، حتمان تاسو هم د زلزلې په اړه باندې راپور نه خبرونه اوریدلی او شاید دغه ولایت هم ټکانونه احساس شوي.
بله، و تیر شپه نه خپل شپه ور مې شپه موږ مونږ کا وجبات کې د جمعه ته دوه ټکان وکړ. نو وخت چې دلته موږ شو دوه تلپات خو نه موږ ته چا خبره صدما موږ ته راورسې ده اوس یعنی هغه یې چا خبره خلک وګو کې څنګه زی وکړي. نو بدبختی ته چې کله الله پاک دې زخمیان روغ کړي، شیطان ته الله پاک جنتونه ورکي، کورونا ته صبر جمیل الله پاک غواړو. نو لودین صاحب رښتیا هم چې وګورو، ما یو وخت یو دودین صاحب محترمه یو تعلیم ته نه ما پوښتنه وکړه. ما دا زلزلې سره مسته کیږي تاسو څه اومینه دي؟ یعنی تقریبا هغه څه چې هغه لري بیا ته ویل شي دا ساینس کې خو ساینس هغه کې خلک وایي چې دا مزه کې دا چې رطوبت پیدا کیږي تقریبا نو دا چې پیښه کیږي نو دا خو طبیب یې کیږي خدای پیښه دي. لودین صاحب محترمه، وخت موږ خپل ډیر غمجن شولو په نو پټول کې شو ګورو ته اباز یو کې دغه تاسو وطن کې د خلک په ځای د قبرو کې د بغلو کې کورو نه جوړي غرو کې نو ته یو وخت شو ګورو دا چې مامن مشکلات هم راځي یو بل په سورانی کې نو په تلک نو خلک هم باید چې لوڅه اوس په دغه نړۍ وګوره چې ګرمښت هم ځات سوای دنو تاسو لري کار کور چې جوړي ته په مرغه یو لږه خپل ځامت کې تیر کې لږه کلکه توګه خو بیا په خې د دې سره په نظر نو زیاتره خلک باید چې غوړيونه کې لوڅه وخت ته زیاتره کلو کې تاسو فکر دی پیږي نو یو وخت نو دې څو وخت نن سم روسانه غلی دغه وخت موږ د نوې زرمه کوټي وغه وخت به دې زلزلې کړي موږ له کورو باندې ټول د لري په ټول د شډاګو کې بس بلاسلو کله بیا خو کله به ګرمي وي تقریبا ډیر مقاماتي زغه و د شاو شپګو میا سبا سپې برات ملي نو هغه د تمام په یاد کې بیا د دې موږ خو وخت بغلان کې دغه یو څو کلم دشه تقریبا څو میاشتې تقریبا تاسو پیښې وي نو بیا لږه د هغه د عمر نه کله نه کله به نو څو کله تاسو څنګه لري په دې خو کې دا چې کلم نه کوي اوس ونه الله پاک دې زحمیان ته شفا ورکړي. الله پاک دې ته
کور ودا صبر وکړي. ډیر مننه، سلامت اوسئ. نبی احمدی ول بغلان چې د زلزلې په اړه خپل نظرات څرګند کړي. په هان صاحب مساځای زبرت تاسو ته راګرځم. دا خو زلزلې خو بیره شکه چې د غټول افتونه چې راځي دا زموږ او تاسو باور ده چې د لال طرف دی هغه هرڅ عوامل چې دی هغه بیا ساينس هم ثابت کړی دی چې د کوم عوامل یا لامرونو لمخې دغه پیښې یا دغه مصیبتونه رامنځته کیږي. یو بحث مطرح دی چې په دې وروستیو کې په ننګرهار یا په ختیځو ولایتونو کې سیلابونه هم راغلل، اقلیمي بدلون هم دی، د ځمکې لاندې اوبه هم په وچېدو دي یا هغه کچه کمه شوې ده. دغه اقلیمی بدلون یا د ځمکې لاندې د ځمکې په تل کې د اوبو د کچې کموالی دغه څومره له زلزلو سره له جیولوژیکي پلوه اړخ لګوي؟ ځکه داسې یو ګمان موجود دی چې ګواکې په وروستیو کې په افغانستان کې دغه پیښې ډېرې شوي، مثلا د ګیان زلزله وه، د پکتیکا ولایت دغه سه په هرات کې به زلزله وشوله مثلا اوس په کونړ کې دغه سه کوم تړاو ستاسو اقلیمي بدلون یا د وچکالۍ ترمنځ او د زلزلو ترمنځ په جیولوجي کې او کنه دا دواړه بیلا بیلا فتونه دي او کوم ارخ سره نه لګي؟
بلې دا زه هم اورم دا خبرې کوي د خلک چې دا مختلف فتونه دي او مختلف طبیعي عوامل دي او یو د بل سره په رابطه کې دي. خو اول خو لکه تاسو چې مهرباني وکړه وویل چې دا طبیعي فتونه دا ټول د خدای په حکم باندې او د خدای په امر سره دا اجرا کیږي. ولې د دې او د پاره بیا سببونه شته دي، هغه سببونه پیدا کوي، یو عمل یو واقع یو حالت چې راځي هغه بې د سببه نه کیږي. لکه مخکې چې ما وویل چې دغه زلزله چې اوس دلته شوې ده دغه سبب ده چې لاندې دغه درزونه دي او لاندې دغه طبقات قات شوي دي او بالاخره هغه انرژي ازاده شوې او د باعث دې زلزله شوې ده. په دې اساس باندې موږ خو مسلمانانې ټول شکر ده او دا عقیده لرو چې دا ټول آفتونه د یا دا ټول حوادث طبیعي حوادث د خدای په امر باندې او د خدای په حکم باندې کیږي. خو د دې دپاره عوامل ایجادوي، عوامل وي چې بیا دا آفتونه رامنځته کیږي. خو دغه طبیعي عوامل چې نن په ټوله ځمکه کې تقریبا د هوا ګرمه شوې ده او په بعضې قسمتونو کې لکه د افغانستان صحرا او د ایران رواخله او داسې د پاکستان د غربي قسمتونه دا د وچکالۍ سره مخامخ دي او یا د ځمکې لاندې اوبه کمې شوې دي. زه فکر نه کوم چې دا یا مثلا اورښتونه کېږي او داسې لبونه د ځمکې په مخ باندې راځي. زه فکر نه کوم چې دا د زلزلو سره تړاو ولري، ځکه چې د زلزلو عمق ما درته و تاسو ته ویل چې 8 کیلومتر دغه زلزله ده چې تقریبا د ته سطحي زلزله وایي، دا یعنی سطح ته نږدې زلزله ده. 10 کیلومتر عمق لري نو تر 10 کیلومتر پورې اوبه د ځمکې لاندې اوبه تر څو پورې څوک نه دی ورسېدلی او نه هغه اوبو ته لاره پیدا شوې ده او نه هغه اوبه را استخراج شوې دي. په افغانستان کې صحیح ده وچکالي ده او نشته دي. دا په چارمي دوره موږ ورته وایي دا انتروپوجن ورته وایي او نیوجن تر ثبات دي چې په دوو رسوباتو کې اوبه موجودې دي او د دوو رسوباتو نه اوس اوبه د ځمکې لاندې اوبه راویستل کېږي چې د دې عمق سل کیلومتر یا موخه دې سل متر نه یا د یو سل شل متر یا نهایت تر یو نیم سل متر نه تر 200 متر 300 متر نه زیات نه ده، حتی 0 متر ته نه رسیږي، 1 کیلومتر ته نه رسیږي. نو دا هغه اوبه چې په 8 کیلومتر کې او په 10 کیلومتر کې او په 200 کیلومتر کې موجود دي، هغه د دغه اوبو په شکل باندې نه دي، هغه په نورو شکلونو سره دي. د هایدروکسین د ګروپ په شکل سره دي، د هایدروجن جدا ده مثلا او اچ هغه ګروپ مثلا د منرالونو سره په ترکیب کې موجوده ده، هغه په دغه اشتالو سره اوبه دي چې په عم کې دي. زه په دې باور نه یم چې دغه طبیعي عوامل یا دغه طوفانونه چې راځي سیلابونه کېږي ورښتونه کېږي دا د دې زلزلو سره ارتباط ولري. دا زلزلې افغانستان د موقعیت په لحاظ باندې د مدیترانې په فعال کمربند کې موقعیت لري. دغه کمربند فعال کمربند ده چې دې کې د ترکیې نه رسېدو د پورې او د بحرالکاهل تر سواحلو پورې دا ادامه لري. نو په دې اساس باندې دلته د افغانستان بیا خصوصا د افغانستان شرقي سیمې، شمال شرقي سیمې په بدخشان، نورستان، همدارقم شرقي سیمې، جنوب شرقي سیمې، حتی تر جنوب غربي سیمو پورې دغه قسمتونه ټول فعال دي، تکتونیکي د لحاظه فعال دي او دلته تکتونیکي حرکات موجود دي. ماتو په اعتباد باندې دغه د ځمکې قشر د ځمکې طبقات سره بې ځایه کېږي. دلته کله کله دا ما مخکې ویلي بیا تکرار کوم دا چې دغه د دغو ترجمه په امتداد باندې د انرژي د مکیږي جمکیږي یو وره زادي او علاوه په دې باندې دا وایدو ایما چې ایرنیشي چې د هند پلیټ یا د هند پارا دا شمال او شمال تقریبا شمال غرب خواته په حرکت کې ده چې دا زموږ ساحه د افغانستان خصوصا د هیمالیا غرونه او د هندوکش غرونه او د پامیر سیمې دا قسمتونه دغه د حرکت نه متاثر کیږي او دلته یو تزریق رامنځته کیږي او یو فشار رامنځته کیږي او د دې خوانه د غرب د خوانه د عربستان پلیټ ته چې هغه هم حرکت کوي په چې دیو هم د افغانستان ساحه هغه کړی د فیصله تزریق کې راوستل په فشار لاندې راوستل د نو ځکه دغه وخت نا وخت دغه حرکتونه اجازه کې او باعث زلزلو
کې. کور ودان پوهنس محترم سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب تاسو ته راګرځم یوه پوښتنه غواړم چې یو څه عملی تشریح کوم. مثلا د اوس په کونړ کې د ژغورنې هڅې روانې دي. ځینو سیمو ته چې راپورونه لرو لا هم وایي د ژغورنې ډلې نه دي رسېدلې. هلته به لا هم تر خاورو لاندې کسان وي. دغو کې به داسې کسان وي چې دوی به په ټپي حالت کې وي، یعنې تر اوسه به هم ژوندي وي، ځکه تر دوه درې ورځو وروسته هم کله ناکله له زلزلو نه ژوندي کسان راایستل کیږي. هغه کسان چې تر خاورو لاندې کله چې دوی راایستل کیږي، طبي پلوه ورسره لومړنۍ مرستې څنګه وشي؟ مثلا که چیرته په خوله کې خاورې وي یا مثلا دوړې وي، تنفسي مجرا یې بند وي او د وجود نور ټپونه هم ولري، لومړیتوب څنګه درجه بندي کولای شي؟ مثلا لومړیتوب کوم ځای ته ورکول شي؟ د تنفسي لارې خلاصېدو ته، د نور ټپونو رغېدو ته، د وینې د بهېدو مخنیوي ته، یعنی له طبي پلوه دغه سپارښتنې څنګه کوي؟ یو کس چې مثلا د اوس په کونړ کې ځي او غواړي چې مرسته وکړي، له طبي پلوه باید کومې سپارښتنې په پام کې ونیسي چې کومه مرسته باید ژر وکړي؟
اور خو دا خبره ده چې غیر مسلکي خلک باید همدومره کومک وکړي چې دا خاورې او دوړې د شخص د پوزې او د خولې نه پاک کړي او تر حد مقدوره پورې دوی وکولای شي چې دته داسې دومره پاکوالی خولې او پوزې ته راولي چې دا سا وباسي. دا هغه اولنی شرط دی چې هغه دی که نه. نور فردان زخمونه په ډېر بد حالت کې اوسېږي او په خاورو دوړې باندې دغی که چېرې دته اوبه جوړ شي او بېرته سړې شي تر څو چې ترانسپورت آماده کېږي او هغه دغه شي پاک شي او پاکه ټوټه باندې وتړل شي چې مریض صفخانې پورې ورسېږي تا به له هغو سره کومک وکړي. مګر ابتدایي شی چې دی هغه دغه د تنفسي لار چې ده دا موږ چې سا وباسو دا لارې باید پاکه وساتل شي، پوزه ده او خوله ده. سترګې دي دا ډېر مهم دي چې دا ډېر اساس شیان دي. نو دا شیان باید وساتل شي او حتی المقدور کوشش وشي کوم ځینې چې وینه راځي هغه ټپونه باید وتړل شي چې د وینې هغه جدیان بند کاندي او مریض حتی المقدور کوشش وشي چې زر صفخانې ته ورسول شي. مګر مشکل دا ده چې دا مریضان باید د صفخانو ته ورسول شي په هغې کې کومک ورسره موجود شي. دا صحي مرکزونه کې د دې قسم مریضانو سره کومک کول دومره زیات فکر نه کوم چې هغو ته امکانات ولري.
بله، او دغه ګرځند ټیمونه چې جوړیږي ډاکټر صاحب خیمې وهل کیږي په دغو سیمو کې، مثلا په پکتیکا کې هم کوم غو تاسو وايي، په هرات کې هم هغه مهال الته ګرځند روغتیاي ټیمونه لاړل خیمې وهلې، دغه څومره موثر دي؟ ځکه کله ناکله ولایتونو ته یا د ولسوالۍ مراکز ته د ټپیانو رسول هم وخت نیسي، هم خطر دي د چې هغه کسان خدای مکړه ځای شي.
دا ګرځندې ټیمونه ډېر زیات موثر دي. دوی کولای شي خلک سره د هر لحاظ کومک وکړي. مګر خبره په دې کې ده چې دوی زیاتره موثر دي چې د خلکو سره د هغو ته ډاډګرنه ورکړي، واړه زخمونه چې دي هغه تداوي کړي او هغه وتړي، او یا دا کلو زخمونه مو چې حد اقل هغه د وینې د ځای کېدو جلوګیري وکړي او کدو سره وسایل وسیږي. دا د تنفسي لارې د خلاصولو یا ساده ستر د لارې د پاکولو دې سره کومک وکاندې دا دوه ډېر موثر دي مګر دا ټول شهر چې دی دا ټریننګ غواړي او هغه دی وسایل غواړي زه نه پوهېږم چې دا زمونږ ټیمونه چې دي دو څومره ټریننګ لیدلی دی او څومره موثر دي ځکه چې پخوانی حکومت کې خو متاسفانه په اطرافونو کې هېڅ هم نه وو او دومره څومره کار کړی اوسي دې ته نه زه خبر نه یم مګر دا دومره پوهېږم چې هېڅ کار نه دی کړی.
بله کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامات اوسئ. پوهان صاحب مسازای دغه 15 نه تر 16 درجه پورې زلزله د افغانستان په نورو سیمو کې هم کیږي، دغه راس په نورو نړۍ کې هم کیږي، اما نورو نړۍ کې که وګورو تلفات دومره نه وي. بیا هم کدای سي لامل همدا وي چې د افغانستان د خلکو اقتصاد خراب دی، غربت ځپلې دي، مثلا ودانۍ سم نه جوړوي. بلاخره هغه زلزلې سیمې چې دي هغه مشخص شوې دي چې د افغانستان کومې سیمې زلزلې لري، خصوصا ختیځ کې کونړ چې بدخشان سره پوله لري، نورستان سره پوله لري او هندوکش غرونو لمنو ته نږدې دي. دا همیشه زلزله خیز سیمې دي، مثلا دغه سي پکتیکا او دغه سي هرات او قندهار او دغه سي کوټه خواته د کومې سیمې چې پرتې دي د افغانستان. لامل څه دی چې ډېره مرګ ژوبله اوړي په افغانستان کې؟ مثلا د 16 درجو زلزلې دومره مرګ ژوبله په یوه ورځ واړوله چې 800 تر 1000 پورې کسان پکې مړه شوي دي او 3000 نور ټپیان دي، ممکن سبا یا بل ورځ پورې تلفات شمیر نور هم زیات شي. او له جیولوجیکي پلوه که دغه سیمو کې خلک کورونه جوړوي او نادار او بی وزله دي، نو هغه ارزانه کورونه څه ډول جوړ کړي چې دوی حداقل دغه زلزلو په وړاندې مقاوم وي؟
بلې او دا ښه خبره ده. دا د زلزلې رښتیا هم په نورو هېوادونو کې هم کېږي، ولې هلته تلفات بېخي محدود وي. کله انساني تلفات خو بېخي لري نه، مثلا مالي تلفات لږ لږ تلفات رامنځته کوي. علت دا ده چې هغه خلکو د دې دپاره مخکې د مخکې نه تدابیر نیولی دي، مخکې د مخکې نه عامه پوهاوي پوه کړي دي خلک په مکاتبو کې، په پوهنتونونو کې، په دې ځای کې د زلزلې په هکله باندې د زلزلې د خطراتو نه د بچ کېدو په حساب باندې خلکو ته پوهاوی ورکړی د دولتونو، په دې ارتباط باندې کار کړی د دولتونو. هغه ساحې لکه تاسو چې مخکې اشاره وکړه چې په هغو هېوادونو کې هغه زیات هغه منطقې چې د سیزمیکي لحاظه، د خوځښت د لحاظه، د تکتونیکي حرکاتو د لحاظه فعال دي، هغه مشخصې شوي دي. په هغو ځایو کې د هغه ودانۍ چې جوړېږي هغه ودانۍ مراقبه ترې کېږي، چا ته داسې اجازه نه ورکول کېږي چې په خپل سر باندې ودانۍ جوړې کړي. باید هغه مواد پکې وکاروي چې د دغه د دومره درجه زلزلې په مقابل کې هغه مقاوم وي او مقاومت وکولی شي. نو دا په انډونیزیا کې د افغانستان نه ډېرې زلزلې کېږي، په جاپان کې د افغانستان نه ډېرې زلزلې کېږي. مثلا دغه رقم چې په دغه کمربند باندې پراته هېوادونه دي هغه هلته زلزلې د دي د افغانستان نه زیاتې دي. مګر هم تلفات موږ تاسې وینو د رسنیو نه خبرېږو کله چې دا زلزلې وشي هلته تلفات ډېر کم وي. هغه نو فقط علت یې دغه ده چې خلکو ته پوهاوی ورته شوی ده، خلکو سره کار شوی ده او رسمي پروګرامونه موجود دي په مکاتبو کې، په پوهنتونونو کې، په عامه ځایونو کې خلکو ته د زلزلې د خطراتو نه د بچ کېدو په ارتباط باندې هغه پوهاوی ورکول کېږي. او د بلې خوا نه مخکې مې هم ویلي بیا تکراروم چې خلک په خپل سر نه پرېښودل کېږي چې خپل سر ودانۍ جوړې کړي او هلته فیصله هر کوم چې زړه غواړي باید هغه مواد پلته وکارول شي چې مخکې د مخکې نه تسلیم شوي دي. د دې منطقه کې باید دغسې کورونه جوړ شي. متاسفانه په افغانستان کې دا کار نه ده شوی. دا خلک بېخي په دې ارتباط باندې نه پوهېږي چې د زلزلې په وخت کې کوم ځای ته پناه وشي، کوم ځای کې خپل ځان ځای په ځای کې رقم د ماشومانو سره، د سپین ږیرو سره څه رقم کومک وشي. دا دلته بېخي شته نه او د دې نه څوک خبر هم نه دي. په افغانستان کې دغه اخرو وختو کې شروع شوی و، دا حالت شروع شوی و چې د افغانستان فعال سیمې چې د سیزمیک په لحاظه فعال دي هغه مشخص شي، تشخیص شي او د هغو اگر که د زلزلې وړاندوینه یا د زلزلې د شدت وړاندوینه دا ناممکن کار ده تر اوسه پورې دا انسان په دې نه ده قدر شوی چې دا وړاندوینه وکړي. خو بیا هم د دې لحاظه چې مثلا مختلف آلات شته دي چې هغه مناطقو کې نصبېږي او هلته دغه مختلف حرکات د ځمکې د قشر ثبتوي او درجه بندي کېږي. دغه د هېواد ساحه درجه بندي کېږي، کومه ساحه ډېره فعاله ده، کومه ساحه کمه فعاله ده، هغه ساحه چې ډېره فعاله ده هغه ځایو کې حتی د ودانیو د ښار د جوړولو د کلو د جوړولو اجازه نه ورکول کېږي. بېخي چېرته کلي جوړ شي، ودانۍ جوړې شي، یا صنعتي او مدني ودانۍ جوړې شي، نو هغه عامل همدغه ده چې په افغانستان کې یا د نړۍ په هیواد کې خلک دې نه پوهېږي، نه خبرې دې دې نه بسوار ځای کې چې زړه شو ور ځای کې یو ځای پیدا کوي او کور د پیس جوړوي او هغه کې هغه غیر معیاري مواد غیر هغه څه مواد چې هغه د زلزلې په مقابل کې هغه نه دي استفاده کړی کوي. خو زما وړاندیز دا ده په دغسې ځایونو کې لکه د بدخشان او نورستانو داسې قسم ځایونه دي چې دغه کورونه جوړېږي او کورونه دغه خلک جوړوي. زه وایم چې ښه به دا وي چې دلته کوم لرګي هم شته دي، زیاتره د لرګو نه استفاده وکړي، دغه د تیږو نه ورته تیږې هم شته دي، لرګي هم شته دي، زیاتره تیږې په دې ساختمانونو کې په کوټو په ساختمان کې او د دیوالونو په جوړولو کې استفاده ونه کړي، د دغه لرګو نه استفاده وکړي. او دا هغه کلتور په دغه سیمو کې د خصوصا د نورستان په سیمو کې ما لیدلې ده په سترګو باندې چې اکثره دغه کورونه کې زیاتره لرګي کار شوی دي. د لرګیو کور رنګېدل او تلفات یې زه فکر کوم چې د هغه کورونه چې د تیږو نه جوړ شوی وي، د خټو نه جوړ شوی وي او ړنګ شي په سړی باندې هغه تلفات به زیات وي، نظر دا چې دغه لرګي کور دغه حالت هغه ده. پاینده کې زما وړاندیز دا دولت ته چې هېواد کې دغه سیمې هغه سیمې مشخصې کړي، اول ته مخکې ته مخکې نه دغه د لومړني کومکونه د چانچ په اولو وختو کې په اوله مرحله کې ضروري هلته ذخایر ولري، هلته ذخیره ځایونه ولري، خیمې ولري، هلته تعلیم لباس ولري، حتی غذایي مواد باید هلته موجود وي. چیرې په یو کال کې دا غذایي مواد خرابېږي او هغې بیا هغه مصرف کړي، بیا نورې په ځای باندې هلته ځای په ځای کړي، تر څو چې دغسې یو غیر مترقبه حالاتو کې بیا زر په زر وکولی شي چې دغه خلکو سره نه دېمکشيپنو سره کومک وشي. یو شینه چې زه خوښ یم خپله په سترګو ولیده چې د ژنو په پوهنتون کې، د پولیټکنیک په پوهنتون کې د پولیټکنیک د محصلانو معاون، د پولیټکنیک د یو پوهنتون رئیس تر ویده په دې سیمپونو باندې او محصلین په ډېر شوق او په علاقه باندې حاضر و، د دې دپاره چې د کومکونو دپاره دې ساحې ته لاړ شي، د خلک د خاورو د کوټو لاندې شوي دغو لاندې شوي د ساو هغه راوباسي چې دا غنجونه پېښه وه، بلې دا خلک داوطلبانه تخنیکي داوطلبانه تلل او خپل لیکونه یې نشر کول او دغه متضررې ساحې ته نورستانو کونړو نغمانو
دي صحه صحه ته وختي چې لاشي د ځوانانو محصلین. سلامات اوسې په هان سیب ډېر مننه کور ودان د سپارښتنې مو ډېر پزل پوری دي، خصوصا دغه د لرګي یادونه مو چې مو کړه. رښتیا هم په نورستان کونړ کې لرګي زخت ډېر دي. نو اوریدونکو په هان مسازای وای چې چیرته تاسو په دغه ولایتونو کې او وسل لري چې لرګي واخلینو د خاطو لوټو لکور نه خده چې د لرګي کور جوړ کړي، ځکه د زلزلې پر مهال بیا یو څه مسونیت لري او د غراز مرجوب له هم ډېر نه پیښوي. کور ودان ملمنو چې په دې بحث کې مو ګډون وک نور وخت اجازه نه راکې، یو ځل بیا خپل ملمنو د پولیټکنیک پانتون له استاد پوهان ډاکټر امیر محمد موسازی او په بریتانیا کې له ډاکټر عبدالغفور رحیم نه ډېره ډېره مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې د خبرونې ته مو اړیکه ونیول او دا خبرونه مو واوریده.
گلاب گلاب زانان میں پردے مزدور مڑوشی چی گلاب گلاب زانان میں پردے مزدور مڑوشی یا بتاتا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولی ولی داسی اوشی ولی ولی داسی اوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدور ملشی پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان داشی ولی والی داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدور مڑوشی ولی ولی داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدور مڑوشی یا بماتا پاتی چشی ولی ولی داسی اوشی ولی ولی داسی اوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدور مڑوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدور مڑوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدور
ترجمة نانسي قنقر.